د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، ازادۍ راډیو له دې شېبې په 19:25 او 15 متره لنډو څپو خپلې خپرونې پیلوي. په دې او ساته خپرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي، خو لومړی خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د قابلګانو او نرسانو د روزنې په ګډون د طبي زده کړو په مرکزونو کې د ښځینه روغتیا پالو پر زده کړو د طالبانو لخوا لګول شوی بندیز غندلی او دا یې پر ښځو او نجونو د جنسیت پر اساس یو بل سیستماتیک برید بللی دی. د دې سازمان د جنوبي آسیا څانګې پرون په یو بیان کې د طالبانو د مشرتابه نوی فرمان خندنی او وخت د طالبانو له رسېدو راهیسې د ښځو پر وړاندې له ډېرو سختو اقداماتو څخه یو بللی دی. د سازمان ویلي چې دا بندیزونه نه یوازې افغان میرمنې د زده کړو له وروستي امکان څخه بې برخې کوي، بلکې د ښځو د روغتیا لپاره به هم ناوړه پایلې ولري. امنیسټي له طالبانو غوښتي دي چې پر ښځو لګېدلي ټول فرمانونه او محدودیتونه بیرته واخلي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارد بنټ وایي چې په افغانستان کې له مجازاتو د معافیت فرهنګ باید پای ته ورسیږي. ښاغلی بنټ پرون د هالند په هاګ ښار کې د ازادۍ راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل:
په اوس وخت کې هلته په افغانستان کې د معافیت فضا خپره ده او هر څه چې ترسره کیږي ورسره حساب نه کیږي. دغه حالت باید پای ته ورسول شي او باید حساب وشي، هغه هم داسې مهال چې په افغانستان کې په ځانګړې توګه ښځې او نجونې مذهبي او قومي ډلې جنسیت بدلي خبریالان د مدني ټولنې غړي او د بشري حقونو فعالان سخت تر فشار لاندې دي.
دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې تیرونه شپږو هیوادونو په افغانستان کې د ښځو له حقونو د سرغړاونو قضیه په حق کې د جرمونو نړیوالې محکمې ته وړاندې کړه. د دې محکمې لوی څارنوال کریم خان د دوشنبه په ورځ وویل چې ډېر ژر به د طالب چارواکو د نیولو حکم صادر کړي. د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو یو مخالف ډله ادعا کوي چې په پلازمینه کابل کې لږ تر لږه 15 طالبان وژلي او 2 نورې ټپیان کړي دي. د ډلې پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې ویلي چې په وژل شویو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت یو چارواکی مولوي مبشر هم شامل دی. د شوی ادعا له مخې د طالبان پرون مخام هغه مهال وژل شول چې وسله والو د امر بالمعروف وزارت د موټرو پر کاروان برید وکړ. د ازادۍ جبهه وایي چې د طالبان د خانه مینې د یو سلو دوه بستریز روغتون پر لور روان و څو له هغه ځایه د نرسنګ او قابلګۍ د برخې زده کوونکي نجونې وباسي. د ډلې یو ویډیو هم خپره کړې چې په وینا یې د عملیاتو جریان ښیي. طالبانو تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم نشي کولای دا ډول ادعاګانې په خپلواک ډول تایید کړي. د روسیې او ترکیې ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان پرون په ټلیفوني خبرو کې ټینګار وکړ چې د سوریې په شمال کې د روان کړکیچ د اورې لپاره ډیپلوماسۍ ته اړتیا ده. د اردوغان له دفتر څخه پرون په خبر شوی بیان کې غوښتنه شوې چې سوریه باید د بې ثباتۍ پراخه سرچینه نشي. د بیان له مخې اردوغان ټینګار کړی چې ترکیه به د سوریې د ځمکنۍ بشپړتیا ملاتړ ته دوام ورکوي او ورسره به په دې هیواد کې د یوې عادلانه او دایمي حل لارې لپاره هم هڅې کوي. دا په داسیال کې ده چې د سوریې یاغیانو تیرونې په حلب ښار کې د حملو پر مهال د سوریې د رژیم ځواکونه له ډېرو سیمو وایستل. له هغه راهیسې روسیې د دمشق په ملاتړ د یاغیانو پر مورچلو بریدونو ته زور ورکړی او د کانګو جمهوریت په جنوب لویدیځ کې یو چارواکی وایي چې په سیمه کې د هغې خپرې شوې ناروغۍ په اړه چې والګي ته ورته ده او په وروستیو دوه اونیو کې لسګونه کسان وژلي دي څېړنه روانه ده. د کوانګو ولایت والي اپولینر یومبا خبریالانو ته د دې ناروغۍ نښې تبه، سرخوږی، ټوخی او د وینې کموالی وښود او د هغه مرستیال که هم د هغو کسانو دقیق شمیر ونه ښود چې تر اوسه د دې ناروغۍ له امله مړه شوي. خو ویې ویل چې شمیر یې د 2 او 3 کسانو ترمنځ دی. له دې مخکې د کانګو په نوم ناروغي چې د افغانستان په ډېرو سیمو کې نښې لیدل شوي هم له دې هېواده نورې نړۍ ته خپره شوې. د روغتیا د نړیوال سازمان یو چارواکي ویلي چې د دې نوې ناروغۍ په اړه یې معلومات ترلاسه کړي او سیمې ته یې یو پلاوی استولی تر څو نمونې راټولې او تشخیص کړي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. په راپورونو کې به واورئ چې په افغانستان کې د منځنیو طبي زده کړو په مؤسسو کې د نجونو پر زده کړو بندیز نور غبرګونونه پرولی دي.
ډیره هیله مې درلوده چې زده کړې وکړم، تحصیل وکړم، یو چیرې ورسیږم، هیڅ نشم ویلی. ډیره راته سخته ده.
د خیبر پختونخوا په کورمې سیمه کې له اوربند وروسته اوس منځګړي هڅه کوي چې د دښمنو ډلو ترمنځ سوله وکړي.
فلحال چې کومه ډزبندي شوې ده خو دس شوې، بعد کې به موږ د هغې په منځ کې یو تیګر دو یا به یو بل داسې هغه دو چې هغه د پښتون دود دستور د روایاتو مطابق وي.
نن د دسمبر 14مه د بانکونو نړیواله ورځ ده.
ماشونه د بانک لري ترلاسه کوو، څومره چې زموږ ضرورت وي هغه عمره راخلو، او که نه غواړو چې راوایخلو نو په بانک کې زموږ پیسې محفوظ وي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي.
تر دې شیبي
د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. ورزو لومړی راپورته. په افغانستان کې د منځنیو طبي زده کړو په مؤسسو کې د نجونو پر زده کړو بندیز کورنۍ او نړیوال غبرګونونه پرولې دي. د روغتیايي خدماتو د یوې مسؤلې په وینا د طالبانو د حکومت دا پریکړه به په افغانستان کې تر ډیره د مور او ماشوم پر روغتیايي خدماتو ناوړه اغیز وکړي. د افغانستان لپاره د برتانیا شارج دافیر بیا ویلي دي چې دا بندیز به په افغانستان کې نورې ښځې او نجونې روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له زیاتو محدودیتونو سره مخامخ کړي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
مخصم قولگی بخونم دیگه واقعا بر ما سخت است.
صبرگل سلطانی چه د تیبیز د کو دی و انسټیټیوټ محصله ده په زړغونی غږ پرونسیشن بیا ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو دغه پریکړې د راتلونکو په اړه ډېرې هیلې مړاوي کړې.
خیلی آرزو داشتم که مثلا من درس بخونم.
ډېره هیله مې درلوده چې زده کړې وکړم، تحصیل وکړم، یو چیرې ورسیږم، افتخار وکړم او وکولای شم چې له خپلو میندو او خویندو سره مرسته وکړم. واقعا سخته ده، هیڅ نشم ویلی. ډېر درد لرم، ډېره راته سخته ده.
واقعا بریم سخته.
دا یوازې اغلی سلطانی نه ده چې د طالبانو د مشر وروستي فرمان ډیر نه هیله کړي، بلکې د قابلګانو، نرسانو او نورو طبي زده کړو په برخه کې د هیواد طبي زده کړو په مرکزونو کې په زرګونو نور نجونې هم ډیرې خواشینې کړي دي. د روغتیا وزارت د شمیرو له مخې د افغانستان د قابلګۍ او نرسنګ د روزنې په مرکزونو کې روان 1403 کال شاوخوا 3500 ښځینه زده کوونکې په زده کړو بوختې دي. که څه هم د طالبانو د حکومت روغتیا وزارت تر اوسه رسما نه ده تایید کړی چې په دغو طبي مرکزونو کې ښځینه زده کوونکې له زده کړو منع شوي، خو په دې وزارت کې یو شمېر باوري سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړی چې د دغه نوي فرمان له مخې له سه شنبې څخه د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې تړل کیږي. په یو ویډیو کې چې پرون سه شنبې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې، د طبي زده کړو د یو مرکز په لسګونو نجونې لیدل کیږي چې د طالبانو پر دغې پریکړې اعتراض څرګندوي. په افغانستان کې د قابلګانو د چارو یوې مسؤلې چې د امنیتي دلایلو له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، پرون سه شنبې ازادي راډیو ته د طالبانو د حکومت پر دې پریکړې د خواشینۍ څرګندولو تر څنګ وویل که د طبي زده کړو په مرکزونو کې پر ښځینه زده کوونکو دغه بندیز دوام وکړي، د دې ډېر احتمال شته چې په نږدې راتلونکو کې په دې هیواد کې د میندو او ماشومانو مړینې لا زیاتې شي. د دغې مسؤلې په خبره په ټول افغانستان کې په تیره لرې پرتو سیمو کې ښځو ته د امیندوارۍ زیږون او هم له زیږون وروسته او هم نویو زیږیدلو ماشومانو ته د لومړنیو روغتیایي خدمتونو په برخه کې د قابلګانو او نرسانو د شمیر کمی ډیر محسوس دی، او که د طبي منځنیو زده کړو له مرکزونو نور قابلګانې او نرسانې فارغې نه شي، دا هیواد به په نږدې راتلونکي کې میندو او ماشومانو ته د لومړنیو روغتیایي خدمتونو په برابرولو کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ شي. که څه هم تر اوسه د هغو میندو او ماشومانو دقیق رسمي شمیر نه دی معلوم چې هر کال په افغانستان کې د زیږون په مهال مري، خو په 2021 کال کې پر افغانستان طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې شمیرو له مخې په دې هیواد کې په هرو 300 میندوارو ښځو کې شاوخوا 6500 د زیږون په مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي. د طبي زده کړو په انسټیټیوټونو کې پر ښځینه زده کوونکو دغه بندیز داسې مهال لګول کیږي چې له دې مخې د افغانستان په پوهنتونونو او نورو لوړو تحصیلي مؤسسو کې د نجونو او ښځو پر زده کړې د طالبانو د لګول شوي بندیز له امله د طبي لوړو زده کړو له مؤسسو د ښځینه ډاکترانو فراغت هم په ټپه درېدلی دی. د طالبانو د حکومت دغه وروستي اقدام په وړاندې غبرګونونو کې د ښځو د هیلې پنجرې په نوم غورځنګ پرون سه شنبې په خپله ایکس پاڼه کې ولیکل چې دا په دې هېواد کې د جنسیتي اپارټایډ بله نښه ده. د افغانستان لپاره د بریتانیا شارزدافر رابرټ ډیکسن پرون سه شنبې په خپله ایکس پاڼه کې ولیکل چې په افغانستان کې له طبي زده کړو څخه د ښځو راګرځول تعلیم ته د ښځو د حقونو په وړاندې یو بل سپکاوی دی. هغه زیاته کړه چې د طالبانو دغه اقدام روغتیایي خدمتونو ته د ښځو او نجونو لاسرسی نور هم محدودوي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
ټاکل شوی د دسمبر په 12مه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه په یو غونډه کې بحث وکړي. په دې سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وایي په دې ناسته کې به د افغانستان د سیاسي، اقتصادي، امنیتي او ټولنیز وضعیت اړوند ملګرو ملتونو عمومي منشي خپل درې میاشتنی راپور هم وړاندې کړي. د موضوع تفصیل د فیروزي عزیزي په راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا د افغانستان اړوند غونډه جوړوي. په دغه سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق د سه شنبه په ورځ د دسمبر په دریمه ازادي راډیو ته ویلي کلی پیغام کې ویلي دا ناسته به د همدې میاشتې په 12مه نیټه جوړه او د افغانستان د امنیتي، سیاسي، ټولنیز او اقتصادي وضعیت اړوند د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش لخوا درې میاشتنی راپور هم پکې وړاندې شي. ښاغلی فائق وایي په دې ناسته کې به د یاد سازمان د سرمنشي ځانګړي استازي او تنبایوا د افغان مدني ټولنې یو غړی، د امنیت شورا د غړو هیوادونو استازي، د اوچا ادارې یو استازي او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست او هغه هیوادونو استازي چې د دې شورا غړیتوب هم نه لري ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا چې پرون دوشنبه په خپل وی پاڼه د ګوترش د چمتو سوای درې میاشتنی راپور خپور کړای چې په یو برخه کې راغلي افغانستان لا هم د نړۍ تر ټولو نورو هیوادونو نورین ځپلای هیواد دی او بشری حقوقونه پکې نقضیږي. انټونیو ګوتریش په دې راپور کې اندیښنه ښودلې چې طالبانو لا هم د ګڼو نورو بشری حقوقونو ترڅنګ د افغان ښځو او نجونو د حقوقونو نقضولو ته دوام ورکړای او راز بلی ته پر دوی بندیزونه زیات کړی دي. په راپور کې د افغانستان د امنیتی وضعیت په اړه ویل شوی چې دا هیواد لا هم د نړۍ لپاره د ترهګرۍ لاړ خګواه ګڼل کیږي چې په ټکو یې د داعش د خراسان او تحریک طالبان پاکستان ډلو ترڅنګ پکې ګڼې ترهګرۍ ډلې د پیاوړي کېدو په حال کې دي. هغه څه چې د طالبانو حکومت په ځلونو بے بنسټه داوی بللي او رد کړي دي. دوی ویلي هیڅ چاته به د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد کارولو ته اجازه ورنکړي او د ښځو په ګډون د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د اوچا په راپور کې دا هم ویل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ناسته کې به د افغانستان د یونما ماموریت هم تمدید شي. خو افغانان له دې غونډې څه تمه لري؟ د کابل ښار یو اوسیدونکي د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډه چې تر سره کیږي په دې کې باید افغانستان په اړه باندې د هر اړخیز وضعیت په اړه دوی مهمې خبرې وکړي او هغه موارد دوی باید یاد کړي چې افغانستان ورسره د افغانستان خلک ورسره نن سبا لاس او ګریوان دي. همداراز د افغان جنو او د افغان ښځو د زده کړو، د دوی د کار، د تعلیم په اړه باندې باید دوی مهمې خبرې باید دوی وکړي.
د لوګر ولایتي و اوسیدونکو مشګان بیا
د ملګرو ملتونو نه موږ دا غوښتنه ده چې په افغانستان کې باید اقتصادي لحاظ نه، سیاسي لحاظ نه باید ډېر کار وسي، ځکه په دې درې کلونو کې چې کله د طالبان حکومت راغلی اقتصادي ستونزې د خلکو زخت زیات شوي دي او د دې تر څنګ سیاسي مسایلو کې باید د ټولو نه مهم خو اوس په افغانستان کې ټول ته معلومه ده چې د ښځو مسایل دي. درې کاله تېر شول، هیله موږ همدا ده چې ښوونځي پرانیستل شي، پوهنتونونه وسي او په ښځو باندې ځینې بندیزونه چې لګېدلي دي هغه ایسته کړه شي.
د یادونه ده چې د طالبانو حکومت له تیرو درنیمو کلونو راهیسې په خپله واکمنۍ کې پر ښځو او نجونو بېلابېل بندیزونه او محدودیتونه لګولي او هر ورځ په پراخېدو دي. هغه څه چې د افغانانو او نړیوالې ټولنې غبرګونونه یې راپارولي دي. د امنیت شورا دا غونډه داسې مهال کېږي چې د اوچا په ټکو 23.1 میلیونه افغانان چې د هیواد نیمایي نفوس جوړوي بشری مرستو ته اړتیا لري او په افغانستان کې د لوګي د خطرناکې کچې سربېره لا هم د دین اورین د حل لپاره کافي مالی سرچینې نه دي برابرې شوی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور وی ساعت
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د ناتو عمومي منشي وایي په اوس وخت کې باید اوکراین ته د وسلو پر ورکړه تمرکز وشي، نه پر دې چې په دې هیواد کې روانه جګړه څنګه پای ته رسیږي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا په ناتو تړون کې د اوکراین د غړیتوب پر غوښتنه ټینګار کړی. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې وړاندې کیږي.
د ناتو عمومي منشي مارک روټه پرون سیشن به د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د دې تړون د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې وویل چې د ناتو له غړو هیوادونو غواړي چې ډیر پر وسلو د اوکراین پر سنبالولو تمرکز وکړي، نه پر هغو بحثونو چې پر دې هیواد روسیې د یرغل پای ته رسولو پر څرنګوالي انڅرخي. د جرمنی خبری آژانس د راپور له مخې د ناتو عمومي منشي د روسیې د بشپړ یرغل په وړاندې له اوکراین څخه پر دوامدار ملاتړ ټینګار وکړ او ویل چې دا هیواد د هوایي مدافعې د سیستمونو په ګډون ډیرو پوځي مرستو ته اړتیا لري، نه ډیرو هغو طرحو ته چې په دې هیواد کې د سولې پروسه په څه ډول مخته لاړه شي. نوموړي زیاته کړه هر کله چې اوکراین له روسیې سره د سولې په خبرو کې د شاملېدو پریکړه وکړه، دا هیواد باید له یوه پیاوړي دریځ څخه د سولې خبرې مخته یوسي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری سبهاچ د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې حضور درلود. له خپل متحدینو وغوښتل چې د روسیې د هوایي بریدونو په وړاندې د دې هیواد د انرژۍ تاسیساتو د ښې ساتنې او د برېښنا پرې کېدو د مخنیوي لپاره د هوایي مدافعې نور 19 سیستمونه ورکړي. په دې وروستیو میاشتو کې روسیې تر ډېره په هوایي بریدونو کې د اوکراین د انرژۍ او د برېښنا د تولید تاسیسات په نښه کړي او هڅه یې کړې چې هغه له کاره وغورځوي یا ورته زیانونه واړوي. نوموړي همدارنګه د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ته د اوکراین د ختیځې جبهې چې په دې وروستیو کې روسي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي د روان وضعیت په اړه معلومات ورکړل. په عین حال کې د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پرون سیشن د یوې اعلامې په خپرولو سره یو ځل بیا په ناتو تړون کې د دې هیواد د غړیتوب غوښتنه تکرار کړه او ویل چې له دې تړون سره د اوکراین یو ځای کېدل به د دې هیواد چې د روسیې د بشپړ یرغل په وړاندې مبارزه کوي راتلونکي ډاډمنه کړي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف پرون سیشن د اوکراین د اعلامې په وړاندې غبرګون کې وویل چې په ناتو کې د اوکراین شاملېدل د نه منلو او هغه روسیې ته ګواښ دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د اعلامیې له صدرې دو څو ورځې مخکې سکای نیوز شبکې ته ویلي وو چې که ناتو د اوکراین غړیتوب ومني، هغه به د ده په خبره د روانې جګړې سختې مرحلې ته د پای ټکه کیږدي. زلنسکی دغه راز پرون د خپل هیواد د پوځ له مشرانو سره تر غونډې وروسته اعلان وکړ چې اوکراین په کور دننه د تولیدیدونکو نویو او پرمختللو توغندیو آزموینه ترسره کړې او پر ټلګرام چینل د دغو توغندیو د پراختیا په چارو کې ښکېلو ټولو اړخونو څخه چې هڅه کوي هغه په چټکۍ تولید کړي مننه وکړه. د اوکراین ولسمشر د دغو نویو توغندیو په اړه نور جزئیات ورنه کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. نن د دسمبر 4مه د بانکونو نړیواله ورځ ده. د بانکوالۍ د چارو پوهان وایي په نړۍ کې د بانکونو موجودیت د هیوادونو له اقتصادي ودې او پرمختګ سره ډېره مرسته کړې ده. په عین حال کې یو شمېر افغانان او د اقتصادي چارو شنونکي هم وایي چې په افغانستان کې د بیلابیلو بانکونو فعالیت هم خلکو ته ځینې اسانتیاوې رامنځته کړي او په عین حال کې په ټوله کې د بانکدارۍ سیستم له ډول ډول ستونزو سره مخامخ کړای دی.
که څه هم په افغانستان کې پر بانکي خدماتو ځینې لګول شوي محدودیتونه لا هم پر خپل حال دي، خو یو شمېر افغانان وایي چې بانکونو یې د ژوند په چارو کې ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړې دي. دوی د بانکونو د نړیوالې ورځې په مناسبت له ازادي راډیو سره په خبرو کې سپارښتنه وکړه چې په افغانستان کې بانکي خدمتونه د لا پراخ او په دې برخه کې د شته ستونزې حل شي. د بلخ ولایت د مزار شریف ښار د باختر په لیسه کې ښوونکې حسینه چې اوس یوازې له شپږم ټولګي څخه نجونو ته تدریس کوي وایي میاشتنی تنخواه د بانک له لارې ترلاسه کوي. نوموړي وایي که څه هم تنخواه ډیره کمه ده، خو بیا هم چې د بانک له لارې ورکول کیږي پیسې خوندي دي.
بل ماشونه د بانک له لارې ترلاسه کوو او دغه بانکي سیستم زموږ لپاره ډیر ښه دی، ځکه څومره چې زموږ ضرورت وي هغه عمره راخلو او که نه غواړو چې راوایخلو نو په بانک کې زموږ پیسې محفوظ وي نو دغه سیستم د موږ لپاره ډیر ښه دی.
خدا کابل خار اوسیدون کوي وحید الله بیا په افغانستان کې د بانکي ستونزو په اړه ازادي راډیو ته ویل.
قسم بانکونه د نړۍ په ټولو هیوادونو په مختلفو هیوادونو کې ډیر اسانتیاوې رامنځته کړي، خو افغانستان بانکونه کې ډیر ستونزې دي. یو ستونزې په کې دا چې ډیر بیروباري بے نظمی پکی گڑبڑی پکی دوم استون زیادہ دا چکل زو وی سسٹم خرابی بل وخر آشا بلو بل وقت زو پیسے منگتا چی سمرا حوالہ شو یا پکاری چی خپل اکاؤنٹ نیو باسو اغنا پیسے نو ورکی چی پیسے منگ سر لگی دی.
افغان سوداگر مخلص احمد وی بانکونو پا چارو که اسانتیاوی را منست کری خود بانکوالی پر وراندشتا ننگوونو دو دی پر چارو هم منفی خیس پری خیده.
بانکونو بانده ده مشتریانو ازدهام دیر زیاد وی، حتی خلق چه ده پا یو ساعت، دو ساعت، دری گنته، سلور گنته، تا ورزی ورزی دوی انتظارو باسی چه دوی تا بانک نوبت رسیگی. او آغا شکل سر چه منگه هیل و امید لرلا متاسفانه آغا چه ده تکنه شوه ده، اعتبار هم تکنه شوه ده.
ده بانکی چارو پاو ده افغانستان بانک پخانه ویان شریف الله شیگیوال وی پا افغانستان که سیاسی بی ثباته ده بانکونو اعتبار تا لوی زیان رسوله، خو بیای هم فعالیت ده پام وارده ده.
خلک په بانک باندې ډیر باور نه لري ځکه چې سیاسي ثبات نشته. په راتلونکي کې چې باور نه وي نو څوک نه غواړي چې خپل امانتونه او یا خپلې پیسې په بانکونو کې وساتي. نو له دې امله افغانستان کې د بانکي سکتور د پراختیا یا د دې خدمتونو د لا ډېرېدو لپاره له بده مرغه چې ډېر کار نه دی شوی، او یا دا چې همدغه د سیاسي ثبات نه موجودیت د دې لامل شوی چې خلک په بانکي سکتور ډېر باور نه کوي او هغه خپل امانتونه یا پیسې چې دي په بانکونو کې نه ساتي. او همغه ده چې د هیواد په اقتصادي تحرک یا د اقتصادي سرکولیشن چې دی په دې کې د نقدي پیسو ونډه ډېره کمه ده.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ویان حسیب الله نوري د خلکو او سوداګرو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. نن د ډسمبر 4 نیټه د بانکونو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په 2019 کال کې د بیوسلۍ د لمنځه وړلو، د نابرابرۍ د کمښت او د اقلیمي بدلون پر وړاندې د اغیزمنو اقداماتو څخه د مالی ملاتړ په هدف د ډسمبر 4 د بانکونو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. د بانکي چارو یو شمیر پوهان وایي په نړۍ کې د بانکونو د رامنځته کېدو وجودي فلسفه د پیسو له خوندي لیږد رالیږد ورخوا د هیوادونو د اقتصادي ودې او پرمختګ ته کار کول دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د خیبر پښتونخوا په کورما ایجنسی کې د تیرې اونۍ لنخټو او ورپسې د اوربند له ټینګېدو وروسته اوس په سیمه کې هڅې پیل شوې دي چې د دې ستونزې لپاره یو دایمي حل لار راوباسي. په دې نخټو کې غنو خلکو ته مرګ ژوبله واوخته. د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبريال طارق ورغزای په دې اړه نور تفصیل لري.
د پښتون قومي عدالت یا لوی جرګې استازي کورمیتا رسیدلی او وای چې بسیما کې لومبه کاری د شیاګانو او سنیانو ترمن مستقل دزبندی کول دي او بیا هغل ته راپورته شوی شخړو ته د حل لار بګوري. د یاد جرګې یو استاذ حمید خان شیرانی مشال رادیو ته پر 3 دسمبر ویلي د چهارشنبه پر ازبور باندې د دواړو غاړو امیدینو سره رسمي خبرې پیلوي چورته تر سلو پورې پر کامی مشرانو او دینی عالمانو باندې مشتمل یو پلاوی په سیمه کې موجود دی.
فلحال چې کومه دزبندي شوې ده خو دسوي بعد کې به موږ داغي پمنس کې یو تیګر دو یا به یو بل داسي اگر دو چې هغه مطلب د پښتون دود د دستور د روایتو مطابق وي، یا بل هغه بعد چې موږ داخله غ اختیار را کې اختیار بعد به یو فریق مستقبل او راسل دي خپل قانون یا خپل خوږ یا خپل مړه یا خپل ځخمیان دا به موږ مختل دي بیا د خپل فریق سره ناست کو یا به دا جرګه اخر پرښینی د دوه خلکو د منځ فیصله
په کورما کې د شاګانو او سنیانو ترمنځ لا یو مدیره حصے حالت خراب دي. په سیمه کې اکثره د حالات خرابیدلو سبب د ځمکو پر ملکیت هغلته موجود شخړې پر مسافرو روان وسلوال بریدونه او پر سوشل میډیا د یو بل مقدساتو پر ضد ویډیوګانې خبرول دي. په سیمه کې پر 23 نومبر هم د دواړو ترمنځ جګړه پر شه مسافرو کاروان د شیوه برید پر د عمل کې پیل شوی وا. په هغه برید او جګړه کې د دواړو خواو یو سلسله رښتنان وژل شوی او تر 200 زیات جوبل دي. کچو هم د دسمبر په اولنی نیټه جګړه ودرېدلې خو مستقل دزبندی شوی او نه د مسالو حل راوستل شوی. ورسره د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي پر 15 دسمبر د کورمې په راجوړ شوی بد حالاتو ټولګوندیزه غونډه رابللې ده او بل ورسره د صوبې وزیر اعلی علي امین ګنڈپور هم یو حکومتي جرګه سیمې ته د ورستلو ویلې دي. په پړچنار کې د شاګانو یو مشر اغه تجمل حسین د مذاکراتو هرکلی کړي او ویلي چې د سیمې امن په خاطر هر قسمه خبرو ته تیار دی.
د منظور پختون توسط سره کومه جرګه هغه ټکلی شوې ده، هغوی راشي یمو مسایل واوري او امید دا ده چې انشاءالله د دوی دغه کوم قدم د هغه دغې علاقې دپاره د خیر قدم وګرځېږي.
په کورما کې سنیان او شاګان په ګډه پاتې کیږي او د هغوی ترمنځ د ځمکو او داسې نور شخړې شته چې ورباندې سوارې خونړي جنګونه هم شوي. په 2003 کال کې د مری په سیمه د دواړو فریقینو ترمنځ یوه لوزنامه شوې چې پکې د تګ راتګ لارې خلاصول، بې کوره خلکو آبادکاري او د ځمکو مسالې پر کاغذات مال او روایتو د حل خبره شوې، خو تر اوسه هغه عملي شوې نه دي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
په کورما کې له نښتو وروسته د سولې هڅې پیل شوې دي. د چمن یو شمیر اوسیدونکو وایي د سیمایزو اعتراض کوونکو د خبرداري چې د سپین بولدک چمن لاره به وتړي اندېښمن کړي دي. دوی ازادۍ رادیو ته وایي چې د دې ستونزو د اواري لپاره د طالبانو او پاکستان حکومتونه لاس په کار شي.
وروسته له هغې چې په چمن کې اعتراض کوونکو خبرداری ورکړ چې د سپین بولدک چمن لاره به د مسافر وړونکو او بار وړونکو موټرو او ترانزیت موټرو پر مخ وتړي، یو شمیر چمن میشتي وایي چې دوی ته دا اقدام د منلو وړ نه دی. دوی د سې شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا ډول پریکړې د خلکو ستونزې نه هواروي او باید د دواړو هیوادونو حکومتونه د ستونزې ته مناسبه حل لاره ومومي. ابر چې د چمن اوسیدونکو دی، په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل:
لار باندې ته مشکل جوړی و عوام ته چې په څوار لسمه کې څه د سر نو ټول وسوم نه وځي، خو متاسفانه په دې کې چې دا په دا څوار لسمه کې دا هیڅ راغلي دي چې نور اخر وادي پلار دې خاطر مړي دا نه سیمړه راکللای او دا رقم مطلب نه ویني ناشته دي چې کوز دې سوي دا و ته ما ناشته و دونه پن پات دي مطلب ستونزې به شمار دا حکومت ته خواست کو چې دې دې د خسانی جوړه کې دا په خوا په شان ته ګره ته کو.
احمد شاه چې په دې سیمه کې یو کارګر دی هم وایي:
ما مزه تیار لسمه کې د تناستو نیمه بارډر دلې دي، نیمه دغه د نیم پښتنه کارت پېښ دی، پاسپورت مقصد د مزه شنه کارت مقصد چې مزه لار سوراس په روزګار او په لري وکړ.
دا غوښتنه په داسې حال کې دي چې اعتراض کوونکو د دوشنبه په ورځ پاکستان حکومت ته په یو اعلامیه کې خبرداري ورکړ چې که غوښتنه یې ونه منل شي د سپین بولدک چمن لار به بند کړي. هغوی غوښتنه کړې چې د سپین بولدک چمن پولې له لارې د مسافرو او سوداګرو د تګ راتګ لپاره د پاسپورت لازمي والی ختم کړي. معترضینو په اعلامیه کې ویلي چې د پاکستان حکومت څو ځله ژمنه کړې چې په دې پوله کې به مسافرو او موټر چلوونکو ته اړین سهولتونه برابر کړي، خو تر اوسه یې په دې ژمنو عمل نه دی کړی. په همدې حال کې د اعتراض کوونکو ویاند صادق خان اتکزی د سیشن می په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د لارې د بندېدو په اړه به دوی سبا د دسمبر په 4مه پریکړه وکړي.
کچیر زمر مثلا سوال بس مر خپل یو وخت لار نه ګرځي، مر به د ترانسپورت چاغه مال بردار شکونه او افغان څنګه ته لار نه سبا غیر ترانسپورت موږ باندې کوم په سره سبا څلور تاریخ.
دا په داسې حال کې چې پاکستان د روان کال د نومبر په نیمایي کې اعلان وکړ چې د سپین بولدک چمن د پولې له لارې په پیژند کارتونو او تذکرو د خلکو تګ راتګ منع دی. په داسې حال کې چې د سیمې اوسیدونکو وایي چې دیارلس میاشتې دغه لار د تګ راتګ پر مخ تړلې ده. د پاکستان سرحدي ځواکونه اف سي په یوه خبرتیا کې ویلي چې د نومبر له 18 وروسته به د پاسپورت او ویزې پرته پر دغه لار تګ راتګ منوي. اعتراضونه هغه مهال تیر کال د اکتوبر په 1 پیل شول کله چې د پاکستان حکومت پریکړه وکړه چې سپین بولدک چمن د دروازې له لارې د تیرېدو لپاره پاسپورت او ویزه لازمي دي. معترضین ټینګار کوي چې د پخوا په څیر د پولې دواړو غاړو اوسیدونکو ته د تذکرو او پیژند کارتونو پر اساس د تګ راتګ اجازه ورکړل شي، خو د پاکستان حکومت چارواکي وایي چې د مسافر او موټر چلوونکو لپاره د پاسپورت او ویزې اړتیا د امنیت لپاره یوه اړینه پریکړه ده.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري قدر منور.